د سپتمبر 8 د سواد نړیوال ورځ دا ورځ له 1918 میلادي کال راهیسې هر کال په مختلفو شهرونو او عنوانونو نمانځل کیږي. ساکل د سوجو زده کړو ته وده ورکول او د دوه اړخیزو تفاهم او سولې لپاره سواد د دې ورځې شعار بلل شوی دی. یونسکو نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دورې سي میلیونونه نجونې له ثانوي او لوړ زده کړو تر راتلونکي حکومت بې برخې کړلای شوې دي. د راپور له مخې تازه شمېرې ښیي چې اوس په افغانستان کې 80% خلک له سواد نه لري پاتې دي. راپورونه وایي چې د برېټانیا حکومت په لندن کې د افغانستان سفارت تړي. په برېټانیا کې یو افغان ډیپلومات چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول نه وغوښتل شول چې د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازې وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت له سفارت نه سو موده مخکې غوښتي وو چې د یادې ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا د دغه سفارت قونسلي خدمات باطل شول. یادې سرچینې ورچې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سفارت چارې به د طالبانو اساسو ته نه سپارل کیږي، بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي. ویل شوی چې دغه وزارت د افغانستان د سفارت کارکونکو ته نوی ورځې وخت ورکړی چې له برېټانیا ووځي او یا هم په دغه واد کې پاتې شي. تر اوسه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې او په لندن کې د افغانستان سفارت هم تړلې پاتې کیږي او په رسمي څه نه دی ویل شوی. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځ ودونه کې تړل کیږي. تر دې مخکې امریکا په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړلی و. طالبانو په غور ولایت کې د درې ښځې او څلور نارینه په محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پر یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې درې ښځو ته له کوره د تېښتې په تور او څلور نارینه ته د زنا د تور د سزا ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه هر یو نه دېش درې وهلي او دوی په درې او دوه نورې هغې په څلورو کلونو باندې محکوم کړي دي. له کوره په تېښته تورو نه ښځو څخه هم یوې ته نه دېش دوری او یو کلبان سزا ورکړل شوې ده او د نوري په نهویش درو او سلور میاشتنی بند محکومی کړي دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو په ورور د طالبان لخوا په عام حاضر کې پر خلکو د سزاګانو پلي کول غندلي او د خلکو د بشري حقوقو پر خلاف بلل دي، خو طالبانو په بیلابیل ولایتونو کې پر خلکو په عام حاضر کې د سزاګانو پلي کولو ته دوام ورکړی دی. د فرانسې امنیتي ادارو په ورستیو کې وایي ایرانۍ جوړه په اروپا کې د یو دنه د وژلو لپاره د ایران په دسیسو کې د ګډون په تور نیولې ده. فرانس پرېس خبري اژانس ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي چې دا دوه تنه یې د چینارینۍ عبدالکریم استومیګي او څلور دېرش کلن د یو ښځه صبرینا بی او درې دېرش کلن ده د سکل د سور په 15مه نیول شوې دي. فرانسې پرېس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې د جوړې غوښتل چې په فرانسې او جرمني کې سو یو دن وژني او د مې په میاشت کې د پاریس په محکمه که رسمان تورن شول. د دوغو دوه کسانو د لیول کېدو راپور لمړی د پنجشنبه په ورځ فرانسوي ویبپاڼې کې خپور کړ او د همدې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه قضیه د مارکو پولو په نوم یادیږي. او روسي خبر هم د کرکټ لړګره ټاکل شوی ده چې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه په لمړنۍ ټیسټ مسابقه کې له یو بل سره مخامخ شي. د سیالۍ د افغانستان په کوربتوب د هند په ګریډر نویدا لوبغاړي کې کیږي. د افغانستان او نیوزیلند لوبډلو تر دې وړاندې په خپل مینس کې ټیسټ سیالۍ نه ده کړې. افغانستان په تیر نړیوال شلوریز جام کې نیوزیلند ته ماته ورکړه، خو دې ته په کتو چې د افغانستان ټیم له 2013 څخه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ لوبو ټیمونو په قطار کې راوسته یوازې څو ټیسټ سیالۍ کړي، نیوزیلند په دې فارمټ کې ډېره تجربه لري. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د افغانستان د مخام په شپږمه بجو پیل شي.
وما ورځ د ونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزی او دا اومه ورځ خبرونه ده. افغانستان او نړۍ کې څه روان دي؟ لومړی به دلته لنډ سره مرور کړو. د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوه ګونې سیاست کوي، یو یې مخالف لوری بولي او رابطه ورسره بندوي، خو بل ورسره اوږد مجلس لري. جرمني په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې. اول وارو چې جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 28 افغانان د خپلې خاورې وایستل. د نورو مسایلو تر څنګ به آخر کې له دې هم خبر شوې چې کنداري مستریان له زړو راډیوګانو څنګه سره زر باسي. رابه شو اولې مسلې ته. د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوه ګونی چلند، یو مفصل مجلس ورسره کوي خو بل یې مخالف بولي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبای واسره مفصل مجلس کړي. هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوري بللې او همکاري ورسره بند کړي ده. ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاري ساتي. د طالبانو سخت دریځ چارواکي په تیره بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي چې د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دي، تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دی، لرسمیت پیژندنې هم ورتیر شي، خو نوې قانون په تیره بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده.
شریعت تطبیق او حجاب دا زمون سره کرخه ده. په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولای. خدا نه خواسته، خدای مکړه که څوک وایي چې امر بالمعروف نهی عن المنکر مکوي، د حجاب موضوعات پریږدئ، مونږ تاسو سره به تعامل وکړو، رسمیت به وپیژنو. دا شل کاله مونږ قرباني څه دپاره ورکړی.
پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او غبرګونو په دوام د پاریس د اولمپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه، اوس په اوښلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره هیلې له لاسه ورکړي.
زیاتري نفرو فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بوده، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برد مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقه بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
دا اونې د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د افغان خزو په ګډونی و غونډه وشوه. دا ناسه د اوسلو د سولې مرکز په قربتوب شو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبري وکړي. فوزیه چې د رنګ شوی جمهوریت نظام پر مهال د پارلمان غړي و او وروسته د خزو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکزي ټیم غړي و او څو میاشتې له طالبانو سره مرکې جرګې وکړي. د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې خزي تعلیم کولای شي، آن دکتوراوي هم اخیستلای شي. خود دیپ خبر چې دا خبرې ټوله دروغ وي.
And then they said yes, women can be PhD holders.
هغه ویل چې خزي دکترا وي اخیستلای شي، خزي کار کولای شي، صدر زمانه کېدلای شي. دا ټول سب دي چې طالبانو مکتویل، خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسېدل ز افغانستان کې نوملای کار چې وکړن جونیا له متوسطه او عالی زده کړو محروم کړی.
خودی غونډه ته پلار یو ډله افغان فعالانو بیا د فوزی کوفي پر ضد اعتراض هم وکړ. مینا رفیق چې منتقد او فعال ده، فوزی کوفي تورن کړ چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینا رفیق د اعتراض او فوزی کوفي ته د هغې خبرې په خواله رسنیو ډېرې منعکس شوې.
راستش برای اینکه خانم میرا رفیق با یک تعداد مشکل داره، میگه که شما طرفدار طالب هستین، لابی طالب هستین، اما خانم میرا رفیق میفهمه که ما کل مبارزه ملای طالبا بوده، مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست.
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکیه گو چې لکون افغان جونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محرومې دي، خو ځینې بیا وایي حاضرې دي خپل پلرنۍ ټاټوبې پرېږدي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
خپل ډېر ورځ د کور په کارونو تیروي او د پخا پرتلې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی. له زده کړو راګرځول شوی سوریا خانده دا ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکي و چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سوریا وای په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبری به واوري، هغه څه چې لا یې څرک نشته. سوریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووزي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي او شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي.
سنی اسکالرشپ نه چی نان سکی یا لانیگی میتونی تو می دید کوشش کنی چه وقت اپلای بکنم یا سال وقت اپ چوری کنی مرا برکم و زیادتر دیو اپلای میکرد دو دریک سنی تا تو مطمئن سپالا دوی سوا به مطمئن نری افسته بی تا مطمئن چانسز نرا کل کیگی چون اونگا پانستان کیو یا خدا مشکل چه پانستان کیو خدا مشکل چه اونگا محسلین چه در پانستانیو اونگا خارجی شرایط اونگا زیادتر وقتی شکل
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنگلاديش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ. خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وای کته هم اروپا کې ژوند ډېری خېګنې لري خو دا سي ډېری ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او گریوان دي
یوازینی غټرین خان چپنانو ته دغه اسناد نه لرل دی په اروپا هیوادونو کې چې دا انسان بیا ډیپریشن او نور ناروغي ته باسي دوهم چې دا د ژبې دا کدل تا اروپا هیوادونو کې ستاسو ژبزدنی نو ته نشي کولای چې خپل پروزمره ژوند کې مختلاړ شي یا تعلیم خپل مختوي سي او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لريواله دا چې دا بیا انسان ته ډیر سخت تمامېږي او انسان ډیپریشن او نور ناروغیو ته ځي
دا فرحت په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفر پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده خوایي
هغه خوبونه هغه هدف چې موږ ته په افغانستان کې چې نه رسیدلې کسلو په څه کسلو کې ورته ونه رسیدل یو ورته نه نه سره خو ورته نه ځي کې ځان باور سره یو کوشش کوم چې ځان کې ودا افسوس ورمن خو موږ ته پاتې نشي چې کاش موږ دغه یو حرکت دغه یو قدم یې خسته وي اوس به دې ځي کې دمن دغه په خیمه کې دغه خبرې نه زغورم چې سم خلاص کوم او ځان یو ځای ته ورسوم هداقل هداقل خپل
سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی څرګندونه ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي کنه خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنگ راوستیم کلونه کیږي چې د دغه دوو هیوادونو یو شمیر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په زورولو او وهل ډبولو لاس پوري کوي له ایران تازه راایستل شوی یا په استلار را دي مرز شوی افغان ځوانان وایي پولیس وهلی او تاوتریخجان چلند ورسره کړي
تقریبا یو نیم کال کې چې تلیو خدای یو نیم کارم ډیر په زرالات تیر کړی دا اصلا اتاق نه بیرون وتل نه سو په دې خاطر چې و ځین نسی دی اتاق د چرالو وای مامور وای دی او لاسونه بجګه چې ولچا کم کو ولچا کې کړلو را وصل داخل لاغه تا کلانتری تا ډیر یو په زلالات را وصل هغه تم یو سو وهلو
شراس کې وسیدلم ال دیونی ولم راغلم اردوګا تا ات بنزور دې اردوګا کې تیرې کړلې ډوډۍ موږ ته صحیح راکړې ده نن موږ ته مې ساري وهلو ټکولې او بس کمزه ممزه کولې په کوټه کې اچولې او بس نو برسلې نه ډوډۍ رسلې موږ ته
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي
له سیاسي چیرنو
اقتصادي باسونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته موزه سفی الله ستانک زه خره خلاص وایم دا اونۍ تر ټولو بل تاوده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د زینو افغانانو ډیپورټو پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو دی او بل ګریوانونو چیرلې او په خوده به لاس پورې کړي او کسان ټپین شوې دي. دا پیښه په اتلسم پاریس کې شوې چیرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنگ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیه اچولي. په جرمني کې هم د ورته جنگونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته پورته کېده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمني له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن و وېستل. د بشري حقوقو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته ځینو کډوالو د ایستلو لپاره پریکړه دفاع وکړه.
Wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan
zurückgezogen. چې مو قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. سما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خو خیم چې وتوانی دو ل خپل شریکانو سره دا کار تر سره کړو. د جرمني او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس اژانس د جرمنی د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغه 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایی ډګره کابل ته واستول شول سغزړی مجرمین او داسې کسان په کېشته چې په ډلیز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوه میاشتنوي خبرو وروسته چې د قطر په مینځ ګریټوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز خبیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخاوني سي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسد الله الدین په جرمني کې د بن شورا غړی او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزي سره غږېدلې او د کډوالو د استلو د جرمن چارواکو د چلند اړوند ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول؟ څه لامل دی ولې دوی نتوانېږي چې د کوربا هیواد قوانین مراعت کړي؟
سلامونه تاسو ته او زموږ د ګران افغانستان ته هلي او تدوکري چې جوړیاسي. دا ځوانان یا دا لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه راشلو شوی ده، ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو بې فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضی چلند، هغه قانوني چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ځوان مخکې بولای او څه رقم دوی د قانون له لارې مخکې تللی، اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا د ویشتل چې د جمعې په ورځ باندې شوې دي، دا نوې نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډیر یو درندې دوسیې لري په جرمني کې چې تاسو هم شاهدان یاستئ، چې دوی په پولیس په ډیر په رحمانه توګه ووژل سو، تاسو په زولنګین کې داسې پیښه راوسته شوله، او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ. نو داسې پیښې راوسولې په لمون افغانانو نه، زموږ ځوانانو نه، چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسیې دوی نورم څه ځل نورم څه غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په پاری کې په دوه ایالت کې په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات او الایټی کاندیدات وو. نو بعضی افغانان چې استلی دوی هم د سیاست قربانی سوي دي، چې ولې دوی وایستل سو، خو دا پیښه نوې نه ده، دا پیښه له وخت نه دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دا ځوانان له المان وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربا هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپل په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمني ته له جرمني نه په یوه الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېږل. فکر کوي دا د حل لار ده او که نه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیلو لارو باندې فکر کولی شي؟
ملک په داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخ یو. یو دا جنف کنوینسیون ده، یو په خپله د ننه د یو ملک قانون ده. نو دا جنف کنوینسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع شوه دا د جنف کنوینسیون له هغه نه ده. خو دغه مهاجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله، نو دا باید د ملک قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې، او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو. خو دغه مسؤلیت نه دوی کار ونه اخیسته، دوی داسې اجازه یې کړې. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي، او دوی قانون دغه قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي، او لاس په داسې جنایتو باندې ونه کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډیر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي، دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې نه دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي. خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاست مداران په لاس او ګریوان دي. څنګه کولای شو چې دغه ستونزه چې موږ په خپل ملک کې او خپل خلک آرامه کې، دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجان ډیر زد دي، او هغه تاسو ولیدل چې هغه یو ډیر زیات رای ترلاسه کړي، اتاله ډیر فیصد نه دوی رای زیات کړي. یعنی دا د دې هغه د معلومیږي چې دا خلک په خپل جرمنان یا دا په خپل د لیمون خلک ناراض دي، او دوی دغه وخت دغه په وخت کې دغه افغانان او واسي خپل خلک هم په آرامه کې.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې د کوم پیښه چې وسولې په مسلسل ډول، فکر نه کوئ چې دا د کړې باندې لري سره تړلې دي؟ ممکن خاص کړې یا خاص ډلې وي چې و غوړي افغانان په لوی لاس دغه پیښه خیل کې، او کنه فکر کوئ چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومودالو لاس پکې نشته، یوازې د خپل یو شمیر افغانانو سرزوري دي چې دوی غواړي تاوتریخوالي ته لاس پوري کړي او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کړي؟
تاسو ماته لږ وخت راغلی چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس لا افغانستان کې چې جنگ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، کدا امریکا ته لاړو که جرمني ته راغلل، دوی له فامیلۍ سره یعنی یو سرپوښ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و د اولادو پلار مور غوښتل چې خپل اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډېره ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي. داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنگونو نه د 2000 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړ، هغه نو داسې ټول راووتل افغانستانه. دې کې هم فکر کوم چې به دې کې به هم د جنگ سالار زوی وي، هم به دې څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړئ چې دا داسې ترتیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا کارونه وي، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښه رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلات یا نه غواړي، یا له افغانستانه چې راوتلي هماغه سرکش چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه دلته دوه قانون دي، یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی، او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني. لکه دوی دلته غلا کوي یا خلک وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولای شم چې په جرمني کې زه ځوان کړم. نو دغه څه چې سبب یې وګرځېد چې افغانان ویسو، او د نورو افغانانو چې هم په په دې لار باندې شاید دوی وباسي، ولې چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افه عمومي کړی دا او لدینه اروپایان هم ګټه اخلي. دوی تابل کې ډیر خلک رانه نو ته و بوسنه لکه چلفسا په اڅي چې دی هغه سات یو اڅي چې دوی ته امکان لري چې ستونزې پراتونکو ورته برابر کې هغه واسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلک چې ماجر چې له افغانستانه راغلي دي هغه قبول شوی نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی اشتلی سي، په کوم دلیل باندې اشتلی سي او ولې باسي، دې باید مونږ پوښتنه وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی اشتل کېږي. نو دغه افغانان چې به اشتل سول دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري، دوسیې لري. په جرمني کې په یو وار باندې څوک نه باسي یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرنبال خرابوي، نه ورته پولیس خرابوي. نو دوی ته ډېر ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي د درې کاله د دوه کاله چې ته باید په دې وخت کې سمونه کې یا ورته ساتونه ورته وکړي چې پته به یو چې ته کار وکړي. یعنی کرا کرا کولی شي دغه خپل هغه جرم لږ پیراټیټ کې. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بي قانوني دا څه وتلي. یعنی دغه دوسیه چې دوی لري دوی له ډېر کلونه نه دوسیه لري، دوی ډېر غټې دوسیه لري، دوی وکیل لري، تک پیسې نه لري. جرمني کې مجبور یې چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبق وګرځیدو چې خلک المانان په دې باندې ډیر ناراض وسول، د خلک ناراض وسول. نو چې تاسو د خلک مونته دلته نه نه سه مونږ په ستونو یا پرابلمونه باندې اخته کړو، نو څنګه کوي؟ نو دویم یو لار ورته پیدا کړ چې کرا کرا دغه افغانان وباسي او بل د مشروعیت طالبانو غیر مستقیم مرتکی چې په افغانستان کې آرامی را تاسو ته څه ویل کیږي نه، نو تاسو جرمنی نه ایستل کیږي په افغانستان ته لیدل کیږي.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو په ختم کتنو وکړو. پیل بل اوکراین وکړي چې داونه روسیې پکې بیا سور اور بل کړي. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 1500 تنو ته ورسید. اوکراین چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویرشته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي، ځکه سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې د لوی بریټ لدې سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولودیمیر زیلنسکی د کابینې ځینو غړو استعفا وکړي یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکیچونو کلونو کې بهرنی سیاست سنباله او استعفا کړي او پارلمان هم تصویب کړي. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو، طبیعي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفا وکړي یا ګوښه کړي شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کیږي. ولودیمیر زیلنسکی ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیا لا هم بدریغه په دغه یوه خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي. د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولای. نوی زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی، د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغه لوبې محروم شوی دی. اخر کې هم ورزو کندهار ته. هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپانی راډیوګانو سره زر ترلاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه چم کوي پاړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغه راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسبګر زیدلی او کسبګر وایي پورا یو میاشت لستریا غالل ورسته د زړو رادیوګانو له ماشينونو اله 150 ګرام سره زر برابر وي.
مېشت کی تقریبا یو نیم سل ګرام دوه زر ملويږي.
خو د سرو زرو دالګ اندازه هم په هر رادیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو رادیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نیو ماډل شي کی دا دونه پیدا من نه دی. هغه نیو ماډل شان سي دی، هغه ډیر کمزوري دي. مثلا
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی رادیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزی که جنسای برقی باشه، مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره، و چیزه امی جنسای چینایی تلا نداره دیگه. علاوه فعلا خود سامان ژاپنی شما میفهمین که روز به روز به بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است تلا نداره.
د کندهار خلق له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټول را بیلول ورسته، هغه په دودیز ډول ویل کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر استلای شي، دا سینه چې نور رادیوګانو تمام پیچ کښونه نیولې وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسو.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
azadiradio 24